یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کوم. زنوري اس نوري هر کله کوم. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په برید کې لټپې شوی یو بل ماشوم هم ساور کړ چې په دې سره د وژل شو کسانو شمیر 400 ته ورسېد. د ټپیانو د وضعیت په اړه له خپل خبریال سره غږیږو. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی. ولې په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپو نظر واخلو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر روانه اونۍ هند ته ځي. خلومړی خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پرونی خونړی برید په پراخه کچه غندل شوی. کابل کې نن سهار دوه دولتي کارکونکي وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې بستر دی وایي چې ډیر د خوالي احساس کوي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې د پرونی خونړی برید له کبله د وژل شوو ملکیانو شمیر 400 ته ورسید. دغه برید چې غنی خیل ولسوالۍ ودانۍ مخې ته د موټر بم په وسیله وشو، یو څلوېښت ملکیان ټپیان کړل او شاوخوا کورونه، ودانۍ او موټرونه یې هم زیانمن کړل. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه ورته بې ساري وه.
داسې زبونه چاودنه وه چې ټول ولس او ټول افغانان چې دی ودردول. ډېر واړه ماشومان، کوچنیان ماشومان، تر دې پورې چې زنانه غریبانان یې پکې شهیدان شوې. زموږ خپله چې یو تره چې دی هغه هم چې شدید زخمي یا زموږ شل دویش دریش کاله عمر دی، نو موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلې.
ولسمشری ماڼۍ یوناما پخوانی ولسمشر او ګڼو نورو چارواکو او عامو افغانانو پر پیښې خواشینی ښودلې. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار د دوه دولتي کارکونکو د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شول. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دا پیښه د کابل د شپاړسمې حوزې په بګرامیو ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر پانه کې د وژل شوو مامورینو د هویت او دندو په اړه څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر له مخې نن سهار په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویاند حمدالله ارباب د موټرو په لاره کې د ماین چاودنه شوې. ارباب له دې پیښې روغ وتلی خو موټر چلوونکی یې ژوبل شوی. دا پیښه د کابل ښار د شپاړسمې حوزې هیوادوال بلاکونو ته څیرمه شوې. د کابل امنیه قمانداني دا پیښه تاییدوي او وایي چې په دې چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د هلمند والی وایي د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د دغه ولایت د نادالی ولسوالۍ چا انجیر او یو دیر شو نورو لویدیځو سیمو ته کومکي ځواکونه لیږل شوي دي. له سیمې څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې طالبانو له یوې اونۍ راهیسې لشکرګاه ته نږدې په چا انجیر او یو شمیر نورو سیمو بریدونه پیل کړي چې په نتیجه کې د سیمې خلک له سخت کړاو سره مخامخ شوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان وایي چې افغان هوایی او مځکنیو ځواکونو د نادلی په چانجیر او یو درشو لودیز سومی کې د طالبانو د بریدونو په جواب کې عملیات کړي چې پترات کې 14 طالبان وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نښتو له کبله ګڼ شمېر خلک بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه والی احساسوي. د ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د درېیمې نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ټرمپ په هغه درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خبره کړه ویلي چې راتلونکو څو ورځو به اصلي ازموینه وي. ښاغلي ټرمپ په امریکا او نورو نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی او همدردي ورسره ښودلې ده. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي او په یو شمېر هیوادونو کې د وروستیو ورځو مثبتې پیښې د دې وبا له پایله تر اوسه پورې د شمېر له پلوه بې ساري بلل شوي. اروپایي ټولنه او بریتانیا په متوسط ډول د ورځې نږدې 48,000 نوې پیښې ثبتوي. فرانسې پرون شنبه څه کم 10,000 پیښې ثبت کړې چې دا د اپریل له میاشتې را په دېخوا په یوه ورځ په دې هیواد کې تر ټولو لوړ شمیر و. له دې سره په فرانسه کې په کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر تر 6,600 واوښت. بریتانیا پرون د کووېډ 19 نږدې 15,000 نوې پیښې ثبت کړې. د کورونا د مثبتو پیښو د ډېرېدو له کبله یو شمېر هیوادونه اړ شوي چې محدودیتونه ډېر کړي. پرون هند وویل چې په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمیر تر 1,000,000 اوښتی او 6.5 میلیونه پرې اخته شوي دي، خو باور کیږي چې حقیقي شمیر به تر دې ډیر وي. هند له امریکا او برازیل وروسته په نړۍ کې د کورونا ویروس ډېرې پیښې ثبت کړي. او وروستی خبر هم دا چې مصر 9.5 لرغونی تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوي دي. د مصر لرغونپوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او ویې ویل چې هغوی 2,500 کاله پخوا په دې ځای کې ښخ شوي وو. د مصر د سیاحت او عتیقه آثارو وزیر خالد عناني د دغو آثارو کشف د ډیرو نورو لرغونو آثارو د موندل کېدو پیل وباله.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې په برید کې لټپې شوی یو بل ماشوم همسا ورکړه چې په دې سره د وژل شوو کسانو شمېر 400 ته ورسېد. یو ټپي شوی ماشوم د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
د الفت علی لیشی شاګرد او لیر روان ما او یو دمی بم اخلاص او نو بزن پیرم او اسپیټال لراړم.
د ټپیانو د وضعیت په اړه به په سیمه کې له خپل خبریال سره وغږیږو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په کابل کې جګپوړو چارواکو طالبان د دغه برید مسؤول بللی دي. په دې اړه به د امنیتي چارو د یوه کارپوه نظر واخلو. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر روان اونۍ هند ته ولاړ شي.
مهمه خبره دا ده چې دې ملکونو د اطمینان ورکول چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په اروپا کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې اوج ته رسېدلې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یعنی دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې خپرونه نور بس دی، مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او ازي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د انتری ورځې په برید کې لټپې شوو یو بل ماشوم همسا ورکړه چې په دې سره د وژل شوو کسانو شمیر 400 ته ورسېد. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شوی له 40 ډیر کسان ټپیان شوي. په غنیخیل کې ولسوالۍ کې د ودانۍ مخې ته درنه موټر بم چاودنه پرون غرمه داسې مهال وشو چې د ښوونځي او زده کوونکو او نور عام وګړي پلي او په موټرو کې له سیمې تېرېدل. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه د اخیستی، خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسله والو طالبانو کار بللی. طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي او ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. همدا شېبه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی را سره وصل دی. امیرزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. کراته وایي چې د دغه برید د ټپیانو وضعیت څه ډول دی؟ ډېر هم ماشومان دي او په روغتونونو کې بستر دي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. همدغه شېبه چې تاسو خبر لوسته نوي تازه معلومات راغلل. دغه پیښه کې چې تېره شنبه ورځ وه او د غنیخیل ولسوالۍ لومړي کراول ته څیرمه کوم موټر بم برید وشو. په دغه کې ټول 55 تنه مړه او ټپیان شوي وو چې د هغې جملې نه نو ویل کېدل چې 14 کسان وژل شوي. خو اوس تازه معلومات وایي چې تیر شپه 200 کسان هم ساور کړي. دا د مړو شمېر 14 ته پورته شو. په دغو مړو شوو کسانو کې یوه مېرمن ده او 4 ماشومان دي چې د ښوونځي شاګردان دي او نورې یوې امنیتي سرتیره ده چې ملي پولیس ته او نورې ملکیان دي. یوازې 40 کسان ټپیان اوس په د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې دې چې سهار هلته د ټپیانو د وضعیت کتو لپاره خپلم ورغلم او مې کتل وضعیت خو د ډاکټر صاحبانو سره مې خبره وکړه د روغتون د مسؤلینو سره مې چې کومې خبرې وکړې دوی د فعلي ټپیانو وضعیت خو خدا وویل چې د مرګ له حالته وتلي دي او په مخ په کېدو باندې دي.
بلې امیرزا صاحب، د دغه برید مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی؟ تاسو چې هلته له چارواکو سره غږېدلې وئ، له عامو خلکو سره غږېدلې وئ، کومې ډلې دا به د کومې ډلې کار وي او ولې په کابل کې جګپوړو چارواکو طالبان د دې ډلې د دغه برید مسول بللی دي؟
دلته په سیمه کې چې موږ د امنیتي مسؤلینو سره غږېدلي وو که دولت له مقام سره غږېدلي وو، دوی هېڅ یوه ډله نه په ګوته کوي چې دا برید به د کومې ډلې وي. یوازې د کابل مرکزي یعنې د کورنیو چارو وزارت تایید کړې ده چې دغه پېښه د طالبانو په وسیله باندې شوې او طالبان د دې برید مسؤلین دي. خو سوال طالبانو نه د دې برید مسؤلیت اخیستی او نه یې رد کړې، یعنې په دې اړه باندې خاموشه پاتې شوي دي. ولایتي چارواکي د حزب لی نوم نه اخلي، یوازې بریدګر وښایي او د تروریستانو خطاب ورته کوي او وایي چې ځینو بریدګرو دلته غوښتل چې د غنی خیل ولسوالۍ تعمیر ته ننوځي، خو د پولیسو له غبرګون سره مخ شوي دي، له منځه وړل شوي دي. نو په دې اړه باندې یو ضد نقیص یو څه دا دي چې د کابل اداره طالبان یادوي، خو ولایتي چارواکي په دې اړه باندې طالبان نه یادوي. دوی دلته په ننګرهار کې اوفیلند دایښ تونه نه مندي، وایي چې دلته هېڅ دایښ نشته او دایښ په پوره ډول باندې ماته خوړلې ده. په سیمه کې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ځینې فعالیتونه پیل کړي دي چې موږ په دې اړه باندې خبرونه هم لرودل. په لورو پرتو ولسوالیو کې بیا یو ځلې د دوی هغه شتون څرګند شوی دی، خو دا چې دغه برید اوس دقیقا چا کړی دی تر اوسه پورې لاسمه روخانه نه ده طالبانو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي.
د دغه برید اکثره قربانیان ملکی وګړي دي، اتمن خلک به ډیر قهریدلی وي. په تیر بیا د غنیخیل ولسوالۍ خپل عزیزان الله سور کړي، په مجموع کې خلک څه وایي؟ د خلکو روحیت څه ډول ده؟ او دغه برید وروسته معمولا کله چې داسې بریدونه کیږي امنیتي چارواکي امنیت ټینګوي، آیا داسې کوم څه لیدل کیږي؟
سره له دې چې دغلته امنیتي مسؤلین د ښه امنیت ډاډ لپاره ځینې څرګندونې کوي یا د داعش ته ماتې خبره کړې ده، خو په دې وروستیو دوه درې کالو کې د په ځانګړي ډول د شینوارو ولسوالۍ چې کومې دي، سرحدي ولسوالۍ دي، دوی ناهیلي په دې دي. د دوی په وینا باندې چې هر کال دوه درې داسې پیښې کېږي چې یوه پیښه وشي بله ترې په هېره شي. دوی په غنیخیلو کې دی و لاریون ته اشاره کوله چې لزګونه کسان پکې هلته ووژل شول، اکثر ځوانان وو. دوی همداسې په هسکه مینه کې د جودرې پیښې ته اشاره کوله چې هلته په یو مسجد کې په لمونځ کوونکو منځ کې انفجار وشو، مسجد لمن د لاړه، هلته شاوخوا 200 کسان مړاو ټپیان شول. نو دوی وایي چې که څه هم چې هر څومره ډاډ موږ ته راکول کېږي، ولې موږ یې عملا ګورو چې زموږ سر خوندي نه دی، دغه سیمې ناامنی کېږي او ورځ تر ورځ داسې پېښو احتمال شته دی. موږ د ننګرهار له ځینو وکیلانو سره چې په ولسي جرګه کې استازي دي د دوی سره بېګا خبرې وکړې. دوی روغتون ته راغلي وو د ټپیانو د وضعیت کتلو او غمرازۍ په خاطر باندې. هغوی ویل چې دغه عمل منتهی منلو نه دی. دوی د افغانستان په حکومت او اندرس په وسله طالبانو باندې غږ وکړ چې اوربند وکړي او جنگ بس کړي.
بله، کور ودان له ننګرهار د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزیو بیا هم په همدی موضوع کې تمکیګو. د ننګرهار د ولایت شورا غړی ډاکټر ناصر کموال هم له ننګرهار را سره وصل دی. کموال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. دغه برید د څه څرګندونه کوي؟ آیا امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او که امنیتي چارواکي پاتې راغلي دي امنیت پټنګک؟
طبعا دواړه خبر مهم دي، هم د بریده سولې دښمنانو غوښتل چې په افغانستان کې صلح نه غواړي
هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي همیشه چې د سولې خبرې دغه حساس پلاو ته رسیږي په دغه حالات کې دغه بریدونه ترسره کیږي نو یو خویدای لوی لته او د سره څنګه کې د زمنګ د کشفی امنیتی ارګانونو او نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغه پیښو تبریږي خبر ورکړي چې دغه حالت رامنځته کیږي خو ولې د دې په مخکې دی نه چې دغه پیښه ترسره شي دوی په خنثی کولو کې پاتې راځي
مخکې زموږ خبریالو ویل چې معمولا په ننګرهار کې چارواکي څوک مسؤل نه بولي دي دا ډول پیښو ولې په کابل کې مخکې طالبان مسؤل بلل شوي په ننګرهار کې چارواکي دا هم نه مني چې تر اوسه پورې په دې ولایت کې داعش فعال دی تاسو چې وضعیت له نږدې تاري آیا داعش مات شوی دی بالکل او که بیا هم فعال دی
نتا هیڅ کله نه تاسو ولیدل ته سمو دوړان دی داعش د نګرهار په مخار کې د جلال آباد په خار کې چې ما بس دلته د بیخي د خار په منځ کې دی هغه یوه ماته ک په پسلها وبنديان تر آزاد کدل ته نه و دي داعش طالب 70 غری دلی جل تدی د لشکر طیبه لشکر اسلام د پنګرار کې فعال دي په لسال کې فعالیت کوي د دغه وخت کې چې دغه بریدونه تر سره کیږي نو دا تر اوسه پورې چا مسولیت په غلاند دغه ستدا طبي خبره ده چې هغه دا خدای کارونه هغه کړی هغه حلقې کوي چې نو ولې په وانسان کې سول راشي چې د ټولې د روانه پروسه د سوال لاندې راولي
مننه کور ودان د سولې بهیر هم تکنه مختزي کور ودان د ننګرهار د ولایت شورا غړی ډاکټر ناصر کاموالو چې د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د بریډ په اړه خپل نظریات را سره شریکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
وړاندې به واورې چې د افغانستان کې د سولې د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په پام کې لري روانونه هند ته ولاړ شي خو مخکې تر دې ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د مالی وزارت وایي د نړیوالې ټولنې مشروطې ژمنې 90% عملي شوې دي د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان به د جنیو پر اتلونکو غونډه کې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي
افغانستان د حکومت هغه ټول تعهدات چې په تیر جنیوا کانفرنس کې په 2013 کال کې مو د نړیوالو همکارانو سره تعهد کړی و چې دا به تر سره کوو داغه تعهدات 90% تر سره شوې دي او د کانفرنس د جوړیدو نه مخکې به متباقي هم کوشش کوو چې ځان تر ټولو لوړې فیصدې ته ورسو
ټاکل شوې چې دغه ناست د روان میلادي کال د نومبر په 28مه او 30مه تر سره شي په جنیو کې افغان حکومت ته د مالی مرستو د جذب په دغه غونډه کې د مرستندوی هیوادونو او افغان حکومت د استازیو په ګډون جوړیږي چې د 15 کلونو لپاره به د افغان حکومت د پروګرامونو د تمویل سرچینې پکې روښانه شي په کابل کې نن د کارمندنې یو ټولنه پرانیستل شوه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ټولنه د خصوصي شرکتونو او کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړه شوې ده نوموړي ویل چې د دې ټولنې هڅه دا ده سو خلکو ته کاري زمینی برابرې کړي خغلی احمدزی وایي د ټولنه بعد کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو او بهرنیو هیوادونو ته د کارګرو د استولو په برخه کې هم همکاري وکړي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعار سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ وی افغاني اتیا پوله یو یورو نه اتیا افغاني لس پوله یو انګلیسي پاوند اته نوی افغاني دیرش پوله یو سعودي ریال شل افغاني پنځه ویش پوله زر ایراني تومان دو افغاني اتیا پوله زر هندي روپی یو زرو پنځه دیرش افغاني او زر پاکستاني روپی څلور سوه شپږ وی افغاني
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو او اوریدل ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله روانونه هند ته ولاړ شي د شورا ویلي د سیمه هیوادونو ته د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړی کېدل دي مخله دې چې په دې اړه راپور او واوري ونړیواله موضوع اخلو د کورونا وایروس د چټک خبرېدا په اړه ده. په اروپا کې په کورونا وایروس د خلکو لخت کېدو پیښه او شتره رسیدلې په ورستو ورځو کې په ګڼو هیوادونو کې په ورځنی ډول د ریکارډ تر ساتي کسان په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي اخته شوې دي. وضعیت ځینې هیوادونه اړ کړل چې په ملي سطح کار بند او نور محدودیتونه ولګوي. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
اروپای ټولنې او بریتانیا د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې 8 زره پیښې هم ثبت کړې دي. دا په اپریل میاشت کې چې د وایرس خپرېدل په اوج کې وو او د دې لویې وچې په زیاتو برخو کې کار بند نافذ سوی وو تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په فرانسه کې پرون شنبه د 24 ساعتونو په موده کې په کورونا وایرس د 16,902 کسانو اخته کېدل او 24 کسانو مړینه ثبت سوې چې دا شمیر بې ساری ګڼل کېږي. او له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 16,625 ته ورسېدې. په فرانسه کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 2,193 ته رسېدلی، خو په روغتونونو کې د ناروغانو د بسترېدو له زیاتوالي سره دا شمیر شایي نور هم زیات سي. د فرانسې په زیاتو ښارونو کې حتی د باندې هم د مسکونو کارول جبري سوي دي. په بریتانیا کې هم پرون په کورونا وایرس د 2,802 کسانو د اخته کېدو بې ساری شمیر ثبت سو چې دا د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلی او په دې وایرس د مړو شمیر پکې 24,312 ته رسېدلی دی. د بریتانیا د 6.8 میلیونه وګړو یو پر درېیمه برخه یې سخت محلي کاربند یا لاکډاون او محدودیتونه لګول سوي دي. هلته په هسپانیا کې مادرید ښار چې د وګړو شمیر یې تر 6 میلیونه اوړي، له پرون راهیسې یو ور بیا قسمي کاربند پیل کړی دی. په چک جمهوریت کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره حکومت سر له سبا دوشنبې اضطراري حالات او نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. زیات اروپایي مشران نه غواړي چې په خپلو هیوادونو کې په ملي سطحه کاربند او محدودیتونه ولګوي او وایي چې دا ډیر تر وخت مخکې او په اقتصادي لحاظ زیان رسوونکی عمل دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې دی هم په کورونا وایرس اخته دی او له واشنگټن د باندې په یوه پوځي روغتون کې درملنه روانه ده، وایي د شوالي احساس کوي. ډونالډ ټرمپ پرون د ټویټر په یوه ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د نومبر د 3مې تر ټاکنو مخکې خپل انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 میلیونو ته نږدې سوي او له دې ډلې تر 6.8 میلیونو ډیر کسان روغ سوي او د مړو شمیر په نړۍ کې تر 1 میلیون اوښتی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو اورې په افغانستان کې ګرمي 12 بجې او دروش دقیقې کېدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو نور بسته ځانګړي خبرونه مهیروي. ټاکل شوی د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر روانونی هند ته ولاړ شي. دغه شورا ویلي چې د سیمې هیوادونو ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف د اصول لپاره د سیمه ییزې اجماع پیاوړي کول او د دې بهیر په وړاندې د موجوده خنډونو لرې کول دي. د دغه شورا د مسؤلانو له قوله ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان په سوله کې ګټې خوندي دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړي. د کابل له سټوډیو سره وصل دی زهیر مل صاحب. عبدالله عبدالله روان اونۍ هند ته ځي. دا پاکستان ته له سفر وروسته د سیمې یو بل مهم هیواد ته د ښاغلي عبدالله سفر دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مسؤولینو څه ویلي دي؟ دغو سفرونو اصلي هدف څه دی؟
هندی رسنیو نن سهار ولیکل چې ښاغلی عبدالله به د سیشن وی پورس چې د اکتوبر شپږمه نیټه کېږي هند ته ولاړ شي. خو د ملي مصالحې عالي شورا د دې سفر په اړه باندې بشپړ جزئیات او د کرنې ټی په اړه باندې سنوي، خو دا پلان سفر دا سفر پلان شوی دی او روانونه به وشي. ښاغلی عبدالله تیره اونۍ البته په 3 ورځنی رسمي سفر پاکستان ته هم تللی و اوس هند ته ځي. که څه هم هند او پاکستان په سیمه کې سره دوه سرسخته مخالفان بلل کېږي، خو د افغانستان د سولې په اړه هم د دوی نظریه نظریات مهم شمیرل کیږي او ترخواي د دواړو هیوادونو وانډه په سول کې هغه سدي چې افغانستان حکومت وته په زلونو اشاره کړی دا اوس د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د دې سفرونو موخه د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا ده او د دې بهیر پر وړاندې هغه خندونه لمنځه وړل چې شته او یا یې هم احساس کیږي او یا درک شوی دي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې ګوندی او د سیمه هیوادونه باید دا ډاټ ترلاسه کړي چې د افغانستان په سوله کې د دوی پر وړاندې هیڅ خنډ او خطر نشته.
نو دا خو هغه څه دي چې د یو سیمه ایز اجماع د سوله د اوسني وضعیت لپاره پکار ده، او خصوصا مهمه خبره دا ده چې دې ملکونو د اطمینان ورکوي چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده، بلکې دا د افغانانو په دې زخمونو باندې ملهم کې خودل دي او افغانان دې مصیبت نه راوستل دي او د خپل د سیمې خلکو سره یو ښه گزاره کول دي.
د ملي مصالحې علي شورا یو بل مرسیال اسدالله سعادتی هم ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي چې دا سفرونه د افغانستان د سولې لپاره یو ډیر شمیر هیوادونو ته حقیقي خو د نور هیوادونو په اړه باندې څونه ویل، مګر حاجی دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې تم د خغل عبد الله له هین وروسته ایران او چین او لاغه سربیره ازبکستان ته هم سفر ولري.
بلې زهیر مل صاحب، عبدالله داسې وخت هند ته ځي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د امریکچي پلاو ترمنځ خبرې پیل شوې. درې اونۍ څه باندې درې اونۍ پر دغو خبرو اوښتي خو تر اوسه پورې کړن لاره نه ده نهایي شوې. وروستو جزئیات څه دي د دغو خبرو؟
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ تازه ناشتي نه دي شوی، یعنی په انفرادي ډول باندې پرون هم دوی سره کتل دي او البته دا انفرادي ناشته په غیر رسمي چوکاټ کې تر سره شوې دي چې یو شمېر مسایل په اړه باندې بحثونه شوې دي، خو اختلافات د یو مورید په اړه لا هم پر خپل ځای پاتې دي. ازادي رادیو ته سرچینې ویل چې په مذهبي برخه کې چې د حنیفي فقه مسله او جعفری فقه مسله واقع تقریبا حل ته نږدې ده، خو د دوهې د تړون په اړه باندې چې طالبان د سولې د مذاکراتو اساس بولي دا خند لا هم پر خپل ځای دی. اما د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی شپږ بدیلې طرحې د موضوع د حل لپاره وړاندې کړي دي چې د دریو جزئیات هم ازادي رادیو ته رسیدلي، اما د موضوع د حساسیت له کبله سرچینې نه غواړي چې رسنۍ شي. دا هم ویل کیږي چې طالبان په خپل دغه دریز باندې کلک ولاړ دي چې د دوهې تړون باید یوازینې تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مرکچی پلاوی د بحث اساس چې هغه باید د دوهې تړون وسی او لدینه هیڅ پشاکی گنه. خدا هم دوی وای چی دا حلار نه ده او یو توافق هم بل شوی نور سیب چی هغه دواړه لوري په دې سره سلا شوی دي چې یو لوري هم دوی ټو حق نه لري، بلکې هر مسأله به د خبرو لاره مخ کیږي او یو بنسټ په ورته کې خودل کیږي تر څو ستونزه د خبرو لاره هواره شي او داسې ونی شي چې یو لوري وای چی یو بحث ویټو کې او هغه بیا نهایی خبره ووسی او حلار ورته پیدا نشي کوله یا مخ کی د خبرو یاد راتلونکو مذاکرات لپاره مخه ډب شي.
بله، کور ودان د ازادي رادیو خبريال امید زهیر مالو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغان بسیم اتل سوا ات سوا تل شمیر لاري مهم ډیر پیغامونه راسته ویلي دي. ننګرهار د غنی خیلو د تیرې ورځې د بریټ په اړه د بشیر حبیب زیل ازري ولسوالۍ څخه لیکلي سولې خبر خو په قطر کې یو میاشتې شو او تر اوسه اجندا نه ده معلوم. عبد العزيز غالب لیکلي جنگ حل لار نه ده. د غرض عبد الواحد مدقق د ننګرهار له لوګر لیکلي د ننګرهار حمله او وحشانه او غیر اخلاقی حمله. او عبد العزيز غالب له مارجي ولسوالۍ څخه لیکلي د ننګرهار بریټ سخت خوښيني کړو. کور مودان پیغامونه تل راستوي او وسم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کو. ناجي صفه ته بغښو
مسیر ورسپانې په خپل سر مقاله کې د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ د ورستي خونړي بریټ په اړه لیکلي چې په یو موټر بم کې شاوخوا شل کسان وژل شوي او تر 500 ډیر ټپیان شوي دي. ورسپانې د سولې خبرو په درشل کې دا بریټ د خبرو خلاف کار بللای او لیکلي چې دا پیخه په واضح ډول د سولې د خبرو د تخریب هڅه ده. د سرمقال لیکونکي په باور دا بریټ چې هر چا کړی له شک پرته چې یو موخه به همدا وي چې د سولې رواني خبرې تخریب کړي او یو ځل بیا افغانستان افغانستان د جګړې شدت ته ورچیل وهل شي. ورسپانې لیکلي که څه هم د دغه برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو ارګ د دغه برید مسؤل طالبان بللي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو دا مسله رد کړې ده. سر مقاله کې راغلي که طالبانو د دغه برید پړه اخیستي وي، نو بیا باید د هر لورې غبرګون تند او تیز وي، او پر طالبانو باید له دې عمله سخت فشارونه راغلي وای. خو دا چې طالبانو د یاد برید پړه نه ده اخیستي او نه هم کوم څه شته چې ثابته کړي دا برید طالبانو کړی، نو پر دوی پړه اچول د سولې له تخریب سره مرسته کوي، او دا همغه څه دي چې د دغه برید پلانونکي غوښتي دي. هشت صبح ورځپاڼې بیا په قطر کې د سولې مذاکراتو په تړاو لیکلي چې په دوحه کې د سولې مذاکراتو له پیلېدو نږدې شل ورځې تیریږي، خو لا هم دواړه لورې نه دي توانېدلي چې د خبرو تګلارې وروسته یې کړي. ورځپاڼې د دغه ځنډ لاملونه دوه ښودلي: لومړی، د دواړو لورو په نظرونو کې اختلاف، او دویم، خبرو سره د طالبانو نه لیوالتیا. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوي له قوله لیکلي چې د سولې بحثونه پر سم لوري روان دي، او تمه شته چې ژر په رسمي توګه پر اجنډا بحثونه پیل شي. ورځپاڼې د سولې لپاره د قطر په روانو هڅو کې د دغه پرمختګ هرکلی کړی، او هیله یې ښودلې چې دا پرمختګ نور هم ګړندی شي او لږ تر لږه په افغانستان کې د وینې تویولو لړۍ بنده شي. ورځپاڼې لیکلي تر ټولو مهم اوربند دی، او افغانان دې ته سترګې په لاره دي چې په دې برخه کې مهم پرمختګونه وشي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی ونې زه خبرونه مه هېروئ. د کابل سټوډیو زما همکار مرسلین ارسلا په ژوندۍ بڼه مخته وړي، خو اوس اسدالدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په ننګرهار کې د پرونی خونړی برید له کبله د وژل شوو ملکیانو شمیر 14 ته ورسېد. دغه برید چې غنیخیل ولسوالۍ ودانۍ مخې ته پرون غرمه د موټر بم په وسیله وشو، یو څلوېښت ملکیان ټپیان کړي هم دي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکوونکي د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دوی د په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د کابل د 14مې حوزې په بګرامیو ولسوالیو کې شوې ده. په یوه بله پیښه کې نن سهار په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویان حمدالله ارباب د موټر په لاره کې د ماین چاودنه وشوه. ارباب له دې پیښې روغ وتلی، خو موټر چلوونکی یې ژوبل شوی. د هلمند والی وایي د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د دغه ولایت د نادری ولسوالۍ چا انجیری او یو دیرشو نورو لویدیځو سیمو ته کومکي ځواکونه لیږل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، وایي چې ډېر خواله احساسوي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي، او په یو شمېر هیوادونو کې د وروستیو ورځو مثبتې پیښې د دې وبا له پایلې تر اوسه پورې بې ساري دي. او د مصر 95 لرغوني تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یوه لوی قبر کې موندل شوي دي. په دغو تابوتونو کې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه موندل شوي.
له اسد الله لودین مننه چې د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. البته د ننګرهار د تیرې ورځې د غنی خیلو د برید په اړه باید ووایو چې مخکې زموږ خبریال وویل چې د مړو او وژل شوو کسانو شمیر 650 ته ورسېد. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیر هم 1400 ته رسېدلی دی. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې
نور بس دی. نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د نور بستی یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د بشري حقوقو د نړیوالو اعلامیو او کنوانسیونونو ترڅنګ د افغانستان په اساسي قانون کې هم د وګړو د ښوونې او روزنې حق په څرګندو ټکو یاد شوی. د دې جملې یو هم د اساسي قانون 44مه ماده ده چې لمخې دولت مکلف دی تر څو د ښځو او کوچنیانو د تعلیم لپاره سهولتونه رامنځته کړي. خو له دې ټولو سره سره لا هم له 200 میلیونه افغان ماشومانو 20% هغه مکتب ته د تلو بې برخې دي چې ډیری نجونې دي. به اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر از میان تمامی ولسوالی های افغانستان در 200 ولسوالی و ناحیه کشور هیچ دختری در بالاتر از صنف دهم مکتب نمیره و در 10 ولایت کشور هم 621 مکتب که بسیاری آن مکاتب دخترانه است بروی شاگردان مسدود می باشه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این اواخر تحقیق را در رابطه با میزان اشتراک دخترها در مکاتب ولایت غزنی و فاریاب انجام داده و در برنامه امروز بیشتر با خاطره سلطانی فعال مدنی در ولایت غزنی صحبت میکنیم. بله خانم سلطانی به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و بر همه شنونده های عزیز شما.
با تشکر از شما. خانم سلطانی شما در ولایت غزنی زندگی میکنین و عملا فعالیت های مدنی هم در اونجا دارین و وضعیت را هم نظاره میکنین. وضعیت معارف در ولایت غزنی چگونه است اگر در کل یک بار صحبت کنیم؟
بله. متاسفانه باید بگویم که در مجموع در افغانستان هم بیشتر در ولایت که از نگاه امنیتی وضعیتشان بهتر نیست، وضعیت خانم‌ها تعصب‌بار است و یکی از ولایت غزنی هست که در 18 سال اخیر از 11 ولسوالی غزنی هیچ دختری از مکتب از صنف 12 فارغ نشدند. یک سال قبل در رأس یک کمپاین رسانه‌ای و یا صفحات اجتماعی ما و یک جمع از همتیمی های ما کمپاین را بران داختیم که سهمی مکاتب ولایت غزنی در کجاست. یک سال از این کمپاین گذشت، مردم در داخل افغانستان و خارج از افغانستان از این کمپاین حمایت کردن و بر ما پیوستن، اما متاسفانه که این کمپاین نتیجه درست را که می داشت این کمپاین نتیجه نداشت. دختران غزنی هنوز هم در وضعیت تعصب‌بار قرار دارن. در مجموع 18 ولسوالی از 11 ولسوالی اگر ما فکر بکنیم که هیچ دختری از مکاتب فارغ نشده، این خودش یک فاجعه را نشان میده. حتی مکاتبی هم که در داخل ولایت غزنی است از یک امکانات بسیار ابتدایی برخوردار هستند. اکثر شاگردان زیر خیمه ها درس میخوانند در وضعیت خاکی و هم بسیار وضعیت خراب. از این رو وضعیت قسمی که باید می بود حداقل تغییرات در این مدت سالهایی که بسیار سالهای زیاده گذشت می آمد متاسفانه نامد. صحبت هایی که همراه رئیس معرف و هم شورای ولایتی نداشتیم، آدرس شورای ولایتی می گفتن که در اینقدر مدت سالها بر ما گفته شده که مکاتب در ولسوالی ها فعال است و همین سهمیه و یا هم پول معاشات مصارف اینایی که برای شاگردا بشان در نظر گرفته شده اونا توزیع میشه.
درست.
اما متاسفانه ایت یک چیز وجود نداشته، یعنی میتونیم بگوییم که در غزنی مکاتب خیالی بوده که هنوز هم پرونده فساد از زیر نی سرانوالی و نی نهادهای مسئول دیگه بررسی نکرده.
درست. خانم سلطانی در رابطه به مسدود بودن مکاتب شما اشاره کردین که متاسفانه در 11 ولسوالی حتی هیچ دختری از مکتب فارغ نشده. علت یکی علت ناامنی را بیشتر میارن که ناامنی است. خب یک معمول از در افغانستان متاسفانه در کل مناطق اگر بگوییم ناامنی و تهدید وجود داره. اما فراتر از این تهدیدات امنیتی چی باعث شده که مکاتب به این تعداد کلان مسدود بانه و دختری هم از صنف 12 فارغ نشده در چندین سال؟
اما قسم که شما اشاره کردین افغانستان متاسفانه در شرایط جنگی هست و یک بهانه یا دلیل خوبه که ما بگوییم که در از نی جنگ است نمیتونه این دلیل خوب باشه، چون در همه افغانستان جنگ است. اما موارد را ما داشتیم که بسیار از مسائل بزرگ در بین جرگه ها و در بین ریشتفیده و بین بزرگای قوم حل شده. این مسائل ما داشتیم در اکثر مسائل. ما میتونستیم که امی مسئله را از راه متفاوت پیش بریم، امروی بزرگا صحبت بکنیم، امروی بزرگای قومی صحبت بکنیم. اونا میتونستن که حداقل زمینی امکانات ابتدایی را و یا هم تحصیل ابتدایی را بر خانما فراهم بسازن. مشکلات سنتی میتونه یکی از عوامل باشه، خود بیسوادی میتونه یکی از عوامل از این باشه که مکاتب بسته است. چون وقتی که ما در نظر بگیریم یک خانم وقتی خودش باسواد باشه، او میتونه که اولادای خود و چند نسل که از او بعد میه بتونه باسواد بسازه. وقتی ما فکر بکنیم که مادر یک خانواده از سواد ابتدایی برخوردار نیست، چطور توقع داشته باشیم که اونا بتانن اولادای را به جامعه تقدیم بکنن که اونا بار دوش جامعه نباشن؟
درست.
اونا خودشان
بله. در رابطه با مشکلات اقتصادی شما گفتین، چی فکر میکنین که آیا بهانه‌ای که به خاطر مشکلات اقتصادی مطرح میشه در این بخش خیلی البته محسوس است در ولایت غزنی؟
مشکلات اقتصادی میتونه یکی از عوامل باشه، اما عاملی که بسیار بسیار عمده هست اما بی‌تفاوتی مسئولین در قبال مردم هست.
درست.
مکتب نه تنها مکتب است، بلکه یک پله یا یک راهی است به خاطر ساختن سرنوشت صدها هزار انسانی که در این یک اجتماع زندگی میکنن.
درست.
مشکلات اقتصادی مکاتب رایگان هست، مکاتب دولتی همگی میتونن از او استفاده بکنن. ممکن تا یک حد را یعنی یک فیصدی بسیار پایین را مشکلات اقتصادی وجود داشته باشه و شاید اکثر فامیلیا نتونن که دخترای خود یا بچه های خود بخاطر که اونا کار شاق انجام میتن به مکاتب روان بکنن، اما این مشکل عمده نیست، یک قسمت از مشکل میتونه باشه.
درست. بس چی فکر میکنین آیا در این بخش آگاهی کافی داده نشده به خانواده، چون مشکل اقتصادی وقت فرزندان را خانواده روان میکنن به مکتب، این یک سرمایه گذاری است که هم به آینده خودشان و هم آینده فرزندانشان میداشته باشن. پس در این بخش فکر نمیکنین که آگاهی درست داده نشده به خانواده ها؟
میتونیم بگیم این موردم، ما قبلا هم اشاره کردم که وقت ما جامعه بی سواد داشته باشیم اکثر موارد را ما نیاز داریم که به فرهنگ سازی شده، به او معلومات داده شده، هم از نگاه اسلامی و هم از نگاه علمی و زیاد موارد دیگر.
درست.
وقتی من میگم که باید همراه جامعه همراه بزرگا صحبت میشد به خاطر حل از این مشکلات، هدف من این است که اونا میتونن از روی جرگه های قومی، از روی گفتگو، از روی مصالحه این موضوع را حل بکنن.
درست.
ای یگانه رای بود که میتونستن از او استفاده بکنن به خاطر از اینکه اجازه بدن به مکاتب دخترانه. وقت خود مردم بی سواد باشن، اونا در مورد فواید تحصیل نفهمن، چطور اولاد خود روان بکنن به مکتب.
درست.
وقتی که خود اولادشان با سواد میشه، امی اولادا فردا پدرها و مادرای آینده از این وطن هستن، اونا به اولادای خود یاد میدن، اولادشان همونطور نسل به نسل تغییر میکنه. اما اگر ما همیتون مانده باریم که پدرش بی سواد است، مادرش بی سواد است، اولادشان باید بانه، این به نسل ها.
درست.
به نسل ها انتقال
بده. دقیقاً. بله، بیشتر در ابتدا شما از آغاز از انجام یک کمپین به خاطر آگاهی عامه یاد کردین، بعدن خب نقش مستفیدان و بزرگان قوم را هم مطرح کردین. تلاش شما در این کمپاین چه قبوده؟ تمرکز شما بالا از این که از ریسفیدان و از جرگه های قومی و از ملا امامان و افراد با نفوذ جامعه استفاده کنین تا اونا بتانن کار کنن به خاطر آگاهی ما و تشویق خانواده ها به خاطر فرستادن دخترانشان به مکاتب؟
بله، زمانی که ما کمپاین شروع کردیم خود همین بزرگا از این کمپاین حمایت کردن. در داخل ولایت غزنی حتی از مقامات خود رئیس معارف اونا وادار به این شدن کنفرانس مطبوعاتی دایر بکنن و مو موضوعات را اشاره بکنن.
درست.
اما بیشتر تمرکز از اونا بالا ازی بود که اونا هم فرمانده فساده که به اونا هست و هم که آدرس شورای ولایتی گفتن که این مکاتب خیالی است اما مصارف ایناشان پرداخت شده، اونا بیشتر تمرکزشان به می بود. اما متاسفانه از یک سال که از این کمپاین گذاشته هنوز هم کدام نتیجه امروی ما کمپاین را شریک نشده که چی نتیجه دادن برای از این کنفرانس مطبوعاتیشان. بزرگا همیشان حمایت کردن، در قدم اول ما نیاز است که اقدام بکنیم به خاطر ایجاد مکاتب. وقتی که طالبا اجازه نمیدادن و هم موارد دیگه وجود داشت، باز بعد از اون میشد که ما از بزرگای قومی استفاده بکنیم، اما وقتی که اقدام به خاطر ایجاد صورت نگیره، صحبت کردن با بزرگای قومی و موارد دیگه بیفایده است، چون اول باید از قدم اول شروع بکنیم که ما بریم اقدام بکنیم به خاطر مکاتب. بگیم ما میخوایم مکتب بسازیم در اینجا، اولادشان درس میخوانن، با کتابای اسلامی است، موارد اسلامی است، امروی ملا صاحب با شریک میسازیم، بهشان میگیم که اینی محتوی است که ما بر دخترهای شما و بر بچه های شما تدریس میکنیم. بعد هم وقت اونا موافقه نکردن، ما میتونیم از بزرگاه استفاده بکنیم و از اونا بخواییم که بر ما همکاری بکنن.
درست. خانم سلطانی، از شما از شورای ولایتی یاد کردین. خب شورای ولایتی هم یک نقش بسیار کلان داره. وقت شورای ولایتی بعد از 10 سال یا 15 سال اینا میان و میگن که همیش ریاست معارف به اینا گزارش میداد و معاشات هم اجرا میشد، خب فکر نمیکنین که اینا هم کمکاری کلان کردن در بخش نظارت از کارکرد حکومت در سطح ولسوالی ها، که یک بخش بزرگ از در بخش نظارت اینا هم مسئولیت خیلی کلان دارن و در این کمکاری و سهلنگاری اینا هم شریک هستن؟ چرا شما دقیقا. از اینا عدم کفایت یا کمکاریشان را پرسان نکردین و جواب اینا چی بوده؟
بدون شک مقسم که شما گفتین وظیفه شورای ولایتی است که از تمام ابعاد که بیشتر از ولسوالی‌ها اونا را پیدا کردن با شورای ولایتی اونا باید
بله خانم سلطانی با معذرت یک شنونده داریم اینا را میگیریم بعدن به شما برمیگردیم
بله
سلام علیکم
جناب السلام سلام تاسو ته تاسو محترم علما د زده رادیو ټول همکاران او دونکو ته په دې هله چې راته وایي ښه خبرونه پیل کړی
بله ډیر زیاته مننه مهرباني
قربان سره سه زمانو موسس همشنه همکار نرمرجان زره کوم د خصوصیت نر ستماس کیم
بله ډیر بخیر اغلی ډیر مننه ژوندۍ او سمیرباني خپل پښتنه مطرح کړی
مننه فکر کوم چې نن موضوع تاسو هم د خزو د ستونزو په
بلې په غزنی ولایت کې د خو د تعلیمي نظام په اړه البته د مکتب ته نجونو د نتاګ او مشکلاتو په اړه غږیږو
مننه عرب شمه زو در سره سری کوم مرسلات صاحب لکه څنګه چې موږ تاسو ګور وکیت ځینې ستونزې شته په ځینو ولایتو کې چې هلته څنري نشي کولای ډېرې مېرمنې چې په ځناتو کې مکاتب ته لاړ شي خو که څه درته ووایم الحمدلله په ډېرو سیمو کې موږ دغسې شهیدان یو چې ډېرې هغې ته دغه د جونو ورتلل د دې لامل ګرځېدلی دی چې د دې په زده کړو باندې ډېر ښه تاثیر کړی دی ولې جناب برتره صاحب محترم زه په خوست کې تاسو ته وایم که څه هم تاسو غزنی غږ دی خو زه دلته په خوست کې د ډېرې مخکې به د ښځینهو استادانو کمښت اوس الحمدلله که زه درته وایم جناب ارسلاسې محترم په ډېرې غادي خزینه او مستزان ډېر ډېر شوی دی په دې چې دوی د زده کړو بهیر چا نه دی چینج کړی نو که چېرته موږ دغه سه د خزینه او پروسا دوامدار کیږي دا به د دې لامل وګرځي چې زموږ د خزینه او ټولنه باندې د زده کړو بهیر باندې ډېر مثبت تاثیر واچوي نو خدای دې وکړي چې دا کوم د دې پروسې تر هغه د غری شوی 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 دا هغه په دې کې دی دوامدار شي او د خپل پرمختګونه ته بزنه ته ورسی
بله ډیره زیاته مننه زیرکرو له پکتیا ولایت څخه بله د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زه لم دې فرصت څخه په استفادې غوړم د خبرونه سره د اړیکې شمیر تاسو ته وایم تاسو کولای شئ له دې شمیر څخه په استفادې له موږ سره اړیکه ونیسئ البته د خبرونه د نن ورځې خبرونه موضوع مو په غزنی ولایت کې د جنونو د تعلیم په وړاندې شته ستونزې دي بله د خبرونه سره د اړیکې میری دی 0999405340 بل شمیره ده 0902215 بل شنونده عزیز شما میتونین با استفاده از شماره تماس به برنامه سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین موضوع امروز برنامه ما از موانع و مشکلات در برابر تعلیم دختران در ولایت غزنی و مسدود بودن مکاتب در این ولایت شماره تماس به برنامه 0799203540 شماره بعدی است 0782275 بله سلام علیکم بله صدای مرا میشنوین
بله سلام علیکم آقای سلام سلام خود با شما با مهمان محترم شما تقدیم
بله
میدارم
بله اخندزاده صاحب به برنامه خوش آمدین بفرمایین
خوش باشم آقای سلام یک نظر دارم یک سوال دارم
بفرمایین اگر کوتاه نظرتان رو مطرح کنین اخندزاده صاحب بعد به سوالتان بله
نظر می هست که همه سفیر هم جنگ بلکسر سوالی ها مکاتب بسته است در تعلیم بچه ها و دختر ها بسته است تمام و بحلی دختر ها
بله بله اخوانزاده صاحب صدای مرد دارین؟ بله متاسفانه صدای خونزاده صاحب قطع شد اونا هم شکایتی داشتن در رابطه به مسدود بودن مکاتب که اگر در ادامه برنامه بتونن دوباره به برنامه وصلشان بله خانم سلطانی به ادامه چی میم سوالی که بیشتر در رابطه به نقش شورای ولایتی در نظارت اینا از کار کرد حکومت داشتیم اگر ادامه بتین
بله نظر من این بود که مسئولیت شورای ولایتی است که باید از هر ولسوالی که به نمایندگی از ولسوالی آمدن باید وزارت های دامدار انجام می دادن و خودشان حضوراً باید اوجا می رفتن و می دیدن که مکاتب واقعا فعال است یعنی اما متاسفانه فکر کنم که چون چیزی اتفاق نیفتاده فقط اونا امو به گزارش وزارت معارف اکتفا کردن که اونا گفتن برشان که مکاتب فعال است اما خودشان کدام ارزیابی مشخص و یا هم نظارت مشخص انجام ندادن به این خاطر و مشخصا در این مورد کدام چیزی بر ما اضافه نکردن که چرا خودشان مسئولیتشان انجام ندادن و فقط اکتفا کردن به گزارش وزارت معارف
درست خانم سلطانی وقتی میگیم که در حداقل 10 سال گذشته هیچ دختری از صنف 12 فارغ نشده در 11 ولسوالی خب پس حضور حضور زنان در ادارات دولتی را شما چگونه میبینین؟ آیا با چنین وضعیت ما شاهد حضور زنان در ادارات دولتی هستیم و آیا این مورد قناعت شما است؟
نخیر متاسفانه. ادارات دولتی در ولایت غزنی شنونده ها که مشنوند صدای مرا، اونا خودشان شاهد از این وضعیت هستن و خودشان قضاوت میکنن که ما واقعا چی میگم. متاسفانه این یک وضعیت بسیار تعصب‌بار ادارات دولتی هم وجود داره که یعنی نهایتش ما در هر اداره دولتی بیشتر از 5 خانم هیچ نداریم، یعنی حد اکثرش همو 5 خانم که یعنی بسیار در پوزیشن‌های خود یا در موقف‌های بسیار خود ناکار میکنن.
درست.
که هم کدام عموم حضور معنیدار خانم ها در ادارات دولتی غزنی متاسفانه نیست، فقط یا به اساس امی که بتانن جندر مراد بکنن یک چند نفر خانم. البته در این اواخر اساتیدی که خانم ها مقرر شدن این بسیار یک مثلا نیک بود، یک اقدام بسیار نیک بود که صورت گرفت. یک تعداد از خانم ها تانستن که در بستای معلمین برن درخواست بتن و موفق شدن امتحان بتن. ای بسیار گپ خوب بود، اما متاسفانه حضور خانم‌ها در اداره دولتی بسیار زیاد کم رنگ.
خب پس
ما ببخشین میشه یک چیز را اضافه بکنم که در مکمل ریاست هایی که در داخل ولایت غزنی از شروع از مقام ولایت تا به تمام ریاست ها ما فقط یک تا ریاست داریم که او هم رئیسش خانم است، او ریاست امور زنان است و دیگه هیچ مقام خانمی را نداریم که در یک رأس اداره باشه و بتونه که خودش یک زمینه را فراهم بکنه که خانم‌های بیشتر هم روشان کار بکنه. متاسفانه فقط یک ریاست است که ریاست موزنا.
بله پس خود مردم غزنی نتیجه از این که البته یکی مشکلات است که خانوادهایی که در با مشکلات روبرو هستند و جدا از او خانوادهایی که نخواستن دخترانشان را به مکتب بفرستن، خب وضعیت را عملا نتیجه شدیدن که در ادارات ولایت غزنی حضور زنان خیلی کمرنگ است و ارائه خدمات هم به زنان توسط زنان خیلی ناچیز است.
بله ما میخوایم میره بگویم تا زمانی که ما خود ما اقدام نکنیم، مسئولین اقدام نکنن به خاطر فرهنگ سازی، به خاطر تغییر ذهنیت ها، چون متاسفانه افغانستان سالهای بسیار زیاد را در جنگ سپری کردن، مردم از مکاتب دور ماردن، فرهنگ ما متاسفانه که از بین رفت و او وضعیتی که ما چندین سال قبل داشتیم که مثلا خانم بسیار براحتی میتونستن دانشگاه ها برن، به مکاتب برن، او وضعیت از بین رفت و ما یک سالای بسیار زیاد را در جنگ سپری کردیم. ما حالا قدمای اولیه را یا حداقل قدمای را برداشتیم به خاطر اینکه بتونیم تغییرات بیاریم. تا زمانی که مسئولین ما امو احساس ایمانی یا احساس مسئولیت ایمانی و وجدانی خود انجام ندن، متاسفانه ما با یک مشکل بسیار دوامدار که نه تنها بسته بودن مکاتب، نه تنها یک بسته بودن است، بلکه میتونه که به بسیار موارد دیگه مثل امنیت، مثل موارد دیگه تاثیر گذار باشه.
درست. خانم سلطانی، آقای خونزاده دوباره وصل شدن به استودیو و سوال از اونها را میشنویم. بله سلام آخونزاده صاحب، خوش آمدین دوباره برنامه.
دیگه وقتی که مکتب بسته باشه به این معلمین معاش میده که درست وجود نداره، یک شانه نمیشه به حساب دولت یا به حساب خزانه ملی که اینجا درست تعلیم منیه، اینجا معاش هم به دست میده. دیگه وقتی که درست تعلیم نباشه دیگه تا به زمین تو معلم هایی که مکتب بسته باشه به زمین معاش میده نمیده. من متاسفم شما
بسیار تشکر، زنده باشین. خب خانم سلطانی، شما سوال آقای خونزاده را شنیدین در رابطه با دادن معاش به معلمینی که در مناطق که البته مکاتب بسته است، میگن که هنوز هم معاش داده میشه به اینا، گفتن که آیا دادن از این معاش چقدر مناسب است با توجه به وضعیت مالی و اقتصادی که ما شما در افغانستان با روبرو هستیم. من میخوام ضمن از این سوال را که پیشتر شما اشاره کردین به تعیین معلمان زن در مکاتب بپرسم که در کدام مناطق بیشتر این تعینات صورت گرفته؟ آیا ولسوالی های ناامن و مکاتب جایی که پیشتر مکاتب دوجه مسدود بودم شامل از این حال از این میشه یا تنها در شهر غزنی است؟
فکر کنم بیشتر ما به این موضوع اشاره کردم که اکثر مکاتب خیالی هستن، یعنی دقیقاً هم آمار از اینکه آیا واقعا معلمین اون معاش دریافت میکنه یا نیست، یا مسئولین دریافت میکنن یا کسای دیگه یا مافیا دست دارن، هنوز مشخصا این مورد واضح نیست که آیا معلمین در اوسا هستن و تدریس نمیکنن یا هم که اصلا معلمین هم خیالی هست و هیچ معلمین وجود نداره، فقط هم امتیازاتش پرداخت میشه. ما میخواییم این رو بگویم که زمانی که ما یک سیستم درست منظم نظارت و ارزیابی از کارکتان نداشته باشیم، ما نمیتونیم به یک نتیجه منظم برسیم. وقت زمانی که ما بعد از 18 سال متوجه ازی میشیم که در هیچ یک از 11 ولسوالی مکاتب دخترانه فعال نیست و هیچ دختر فارغ نشده، این خودش یک اوج فاجعه را به وزارت معرف، به نهادهای بنهادهایی که باید بررسی بکنن ایره نشان میده، چون خود وزارت معارف هنوز هم یک سیستم منظم نظارت ارزیابی از مناطق دولت نداره. وقتی در غزنی ما در 18 ولسوالی از مجموع 18 ولسوالی 11 ولسوالی شیش دختر از مکتب فارغ نمیشه، این خودش یک اوج بیکفایتی مسئولین نشان میده. اونا چطور نمیتونن در 11 سال حداقل بتونن زمینه ازیر فراهم بکنن که در هر ولسوالی حداقل 30 مکاتب بتونن در داخل ولسوالی که حداقل نیروهای امنیتی وجود داره در ولسوالی ها یا قضاوت وجود داره یا همسران ولسوالی وجود داره حداقل هم بوده مساحت بتونن مکاتب فعال بکنن. و مقرری های هم که صورت گرفته فکر میکنم که اینا اکثرشان به مرکز ولایت غزنی است، چون تعداد شاگردها بسیار زیاد بودن. من بیشتر مشارکت کردم که امکانات ابتدایی برای تدریس در مکاتب بسیار زیاد کم هست و این مقرری هایم که صورت گرفته بیشتر به ولسوالی هایی هست، یعنی به جز از 18 ولسوالی به ولسوالی هایی که نسبتا امن است و همچنان به مرکز ولایت غزنی.
درست. خانم سلطانی، ما شما در آستانه ادامه مذاکرات صلح قرار داریم، بعضا نماینده های طالبا ادعای می کنند مبنی به اینکه اینا تغییر کردن و مخالف تعلیم و تحصیل دختران نیستند. در ادامه کمپاین میخوایم به کمپاین قبلی شما اشاره کنم، آیا این کمپاین شما بخش از این شامل از یوم بوده که شما با طالبا صحبت کنین که اونا مانعی رفتن دختران به مکتب نشه و مکاتب دخترانه مسدود نشه در مناطق تحت مناطق که اینا نفوذ دارن بیشتر؟
من فکر میکنم که در ما در قریجات و یا در ساهای دیگه هم ممکن که مخالفین مسلح وجود داشته باشه، اما مکاتب بوجه فعال هستن و اونا برشان از طریق همون بزرگا ریستفیده و برشان همه هنگی شده که اونا برن امراشان صحبت بکنن و مکاتب دوباره فعال شد.
درست.
این که دقیقا ما چقدر آمار ازی وجود داره که نیروهای مخالف مسلح اجازه نمیتن که مکاتب دوج فعال باشه، این خودش هنوز سوال برانگیز است، یعنی دقیقا کدام سند نزد ما وجود نداره که اونا مانی از این مسئله شان که باید دخترها به مکاتب نرن، چون ما شاهد بودیم که در بعض مناطق مثلا مخالفین مسلح و یا طالبا وجود داره اما مکاتب دخترانه و فعال است، خانم میرن میتونن درس بخونن و با مکاتب دسترسی داشتم.
برای بیشتر دری مناطق بیشتر دوبه میشه که اونجا از طریق مو جرگه های قومی اینا زمینه را مساعد ساختن به خاطر فعالیت مکاتب. در غزنی چون این کار شده، تلاش شده یا هیچ تلاش صورت نگرفته؟
چون غزنی یک ولایت ناامن است، بیشتر از اینکه مردم ما مارا یا معلومات که داریم بیشتر مردم به اینکه بیان مثلا قضایا و یا موارد خود را نهادهای امنیتی و نهادهای دولتی حل بکنن، اونا بیشتر اعتقاد دارن به جرگه و به مسائل قومی و ایگپا بیشتر به اونا مراجعه میکنن. وقتی که این مسئله وجود داشته باشه طبعا که ما میتونیم که راه حل های مناسب دیگر هم به خاطر از این موضوع پیدا بکنیم، چون وقت بسیار مورد نتیجه بخش بوده، چون والی قبلی غزنی ما میخوایم برتون یادآوری بکنم که رسانه ها به این دست پیدا کرده بودن که اونا خودشان یک قضیه شانه که دعوا به سر زمین بوده و دقیقا نمیدونم دعوا کدام چیز داشتن، اونا رفتن پیش طالبا و مسئله شانه طالبا حل کرده، یعنی تا این حد را که ما میتونیم نقش از اون داشته باشیم، طبعا که جرگه ها ریش‌سفیده و بزرگای قومی میتونه بسیار نقش مهم و اساسی در این خدمت داشته باشه.
درست. در رابطه به تحصیلات عالی اگر بیم صحبت کنیم کوتاه، چگونه است در ولایت غزنی، چه زمینه مساعد است اندک دخترایی که از مکاتب فارغ میشن هم از مرکز ولایت غزنی، چگونه است زمینی تحصیلات عالی دوجه به اونا مساعد است و برعکس در اگر در ادارات بیم چقدر امکان کار برای اونا فراهم است؟ چون شما گفتین که متاسفانه ناامنی خیلی گسترده است، دامنه ناامنی در غزنی.
ما میخوایم که یادآوری بکنم که در ولسوالی های ما که حداقل امکانات ابتدایی تحصیل وجود داره، ما آمار بسیار زیاد داره. مثلا از کانکور داشتیم که خانوما و هم بچه ها بیشتر اشتراک کرده بودن در پرسه کانکور از ولایت غزنی. درست. یعنی ما ولسوالی های را داریم که اونجا امنیت هست و خانوما با بسیار شوق با وجود هم کمترین امکانات اونا میرن درس میخوانن و به تحصیل خود ادامه میتن. در قسمت تحصیلات عالی بگویم که باز هم متاسفانه وقتی که به خانما فرصت دیدادن نشه یا هم جندر مراد نشه در داخل ادارات دولتی، خانما کمتر میتونن خود راحت احساس بکنن در یک جمعی که همه ایشان مخالف هستن و متاسفانه مشکلات سنتی و معارض بسیار زیادی وجود داره.
درست.
مثلا در پنتون ولایت غزنی ما حتی یک استاد هم از طبقه اوناس نداریم و این خودش وقتی که خانما یک مرجعی نداشته باشن که به او مراجعه بکنن به خاطر حل مشکلاتشان، طبعا که این مشکلات نه تنها کم میشه بلکه اضافه میشه. اما حداقل هم امکانات که مثلا ما دانشگاه خصوصی در داخل ولایت غزنی البته در مرکز داریم و یک در ولسوالی جاوری هم یک شاخه از او پنتون وجود داره، خانم ها میرن اوجه درس میخوانن، همین امکانات برشان فراهم است. کسایی که از طریق کنکور را پیدا میکنن به دانشگاه دولتی غزنی و همچنین بین سوتا یا یک کسی بسیار نیک است، خانم ها سهم دارن. اما باز هم ما پیشتر اشاره کردم که وقتی اونا از هم جنس خود نبینن مثلا خود در یک جای راحت احساس بکنن و مساوات یا عدالت نبینن، طبعا که اوجه ممکن که اونا درس بخونن اما واقعا چیزی که باید درست بیارن نمیارن.
بله خانم سلطانی، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
سلامت باشین.
بسیار تشکر از شما. تشکر. بله شنونده عزیز رادیو آزادی بود. برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه و هفته آینده. خداوند نگهدارتان.